السلام علیکم د مازیګر 15 بجې شولې د مشال رادیو د نن ورځې روستې خبری غړې د تازه نجیب امیر وړاندې کوم. په دې خبرونه کې په مهمه موضوعاتو باندې راپور نه لرو. د ډاکټر شکیل افریدی د قضیې تازه جزئیات، د جنوبي وزیرستان خلکو ته حکومتي خبرداري، او کراچۍ کې د یوې نوې وسلوالې ډلې سرک، دا هغه موضوعات دي چې په سر کې به پی رپورټونه لرو. نو رپورټونه هم لرو چې روسته در پیژنو، خو د هر څه نه وړاندې د دنیا له حاله ځان خبرو. عبدالحی کاکړ تاسو ته خبرونه وړاندې کوي.
په پاکستان کې یو لوړ پوړی عدلي افسر ډاکټر شکیل افریدی ته د 3 کلونو د بند او رول سوي سزا بیرته ګرځولې ده. د افغانستان د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې نن د دشت ارچی ولسوال په ځانمرګي حمله کې ووژل شو. له یمن څخه را رسیدلي رپورټونه وایي چې په ډرون برید کې د القاعده یو مشر وژل شوی دی. اوسم تفصیل. په پاکستان کې یو لوړ پوړی عدلي افسر ډاکټر شکیل افریدی ته د 3 کلونو د بند او رول سوي سزا بیرته ګرځولې ده. تیر ورځ په پېښور کې د اف سي آر کمشنر په عدالت کې د ډاکټر افریدی بند ضد د غوښتنلیک منځرېدو پریکړه وشوه. کمشنر صاحبزاده انیس د پریکړې اورولو پر وخت د قبایلي سیمې خیبر پولیټیکل انتظامی ته د سزا فیصلې د بیا کتنې امر ورکړ. د ډاکټر افریدی وکیل سمیع الله افریدی بیګا ماشام مشال ریډیو ته وویل چې اوس به اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ د شکیل افریدی مقدمه بیا پرانیزي. په 2012 کال کې د خیبر پولیټیکل انتظامی شکیل افریدی ته له وسلوالو ډلو سره د تړاو په تور د 3 کلونو د بند سزا ورولې وه. شکیل افریدی له امریکایي استخباراتي ادارې CIA سره د القاعده مشر اسامه بن لادن په پاکستان کې د پیدا کولو او د هغه ځای په معلومولو کې مرسته کړې وه. د خیبر پښتونخوا سرکاري وکیل ویلي په صوبه کې له کال 2018 راهیسې لشتر لږه 15,000 کسان ورک کړل شوي دي. نن د ورک کړل شوو د نړیوالې ورځې په مناسبت مشال ریډیو ته اقبال مومند وویل چې تر اوسه پورې شاوخوا 1,000 ورک کړل شوي کسان خوشې کړل شوي دي.
چونکې دا سلسله د بېدرکو کسانو د 2008 نه شروع شوې ده، د 2013 پورې لاره روانه ده او چلیږي. تقریبا 15,000 کسان چې د 2008 نه را روان وو، او په دې کې اوس دې وخت کې چې فعلاً 1400 کسان چې کوم دي نو کې جوړیږي چې هغه پینډینګ کې سیز دي، او 1,050 کسان چې کوم دي نو هغه هوم سیفټی دا کې رپورټ یې راوړل، هغه غوړي ښاکړه ده.
بلخوا بیا د پاکستان د انساني حقوقو تنظیم هیومن رائټس کمیشن د دې ورځې په مناسبت په یو لیک کې د پاکستان پر وزیر اعظم نواز شریف نن غږ کړی دی چې د ملک ټولو ادارو ته د حکم ورکړي چې د ورک کړل شوو کسانو په موندلو کې د مرسته وکړي. شهریان دې نه تښتوي، نه دې دوی په حراستي مرکزونو کې ساتي، نه دې وژنې، او نه دې هم تور وژل ورسته مړی غورځوي. په پاکستان کې زیاتره ورک کړل شوی کسان پښتانه یا بیا بلوچستان دي. سپریم کورټ ویلي په بلوچستان کې د بلوچستانو په ورکولو کې د ملیشا ځواکونو لاس دی، خو فوج او ملیشا بیا دغه خبره نه مني. په کوټه کې د خروټ آباد وژنو په پیښه کې تورن په خوانی پولیس افیسر وژل شوی دی. پولیسو نن وویل بیګا شپه نامعلومه وسوالو په مبارک کلی کې د پولیسو په خوانی افسر رضا خان وویشته او بیا وتښتېدل. د پولیسو د افسر د 2011 کال د مې 12 په هغه پیښه کې پړ بلل شوی چې پکې امنیتي سرتیرو 15 چیچنینایان وژلې دي، په دوی کې 2 ښځې هم وې. رضا خان تر دې پیښه وروسته له دندې لری کړل شو. د ده د وژنې پړه لا چا نه ده په غاړه اخیستې. د افغانستان د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې نن د دشت ارچی ولسوال په ځانمرګي حمله کې ووژل شو. د کندوز امنیتي چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې پر شیخ صدرالدین سعدي د حمله په یوه جماعت کې د فاتحې اخیستو پر وخت وسوه. په دې حمله کې شپږ نور تنه وژل شو. وبخشي دا حمله په یو جماعت کې د پاتی په مراسمو کې ترګډون ورسته سوي ده. په دې حمله کې شپږ نور کسان وژل شوي او 12 زخمیان دي. د پیښې ځمواري تر اوسه چا نه ده په غاړه اخیستې. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې لږ تر لږه 15 وسلوال طالبان په نشټو کې وژل شوی دي. د کورنۍ چارو د وزارت نننۍ خبر پاڼه وایي چې په ننګرهار، کندوز، بغلان، قندهار، هلمند او ځینې نورو ولایتونو کې د ملي فوج او اتحادي ځواکونو سره په ګډو عملیاتو کې لس وسلوال طالبان زخمیان شوي او 4 نور نیول شوي دي. د دې عملیاتو هدف په سیمه کې د وسلوالو طالبانو د فعالیتونو مخنیوي ښودل کیږي. په عین حال کې وسلوالو طالبانو یو اعلامیه خپره کړې او د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د خبره رد کړې ده. د امریکا د دفاع وزیر چک هګل ویلي امریکا اوس هم د شامی رژیم پر ضد د ممکنه فوجي کاروای پاړه د نړیوال اتحاد د ملاتړ ترلاسه کولو په لټون ده. د پوینا سربیره پر دې چې د برتانیې پارلمان د برخه اخیستلو پر ضد رای ورکړې دي. نن په منیلا کې د خبري کانفرنس پر وخت چک هګل ویل امریکا تیره اونۍ له دمشق سره نږدې د کیمیایي وسلو و اداسوي استعمال ته د جوابي خبرګون ښودلو لپاره له خپلو اتحادیانو سره سلام مشورې کوي.
Our approach is to continue to
دای وایز مشتګلار داده چې د یو نړیوال اتحاد د رامنځته کولو کوششونه جاری وساتو چې دا شان په ګډه اقدام وکړو. زما په فکر تاسو ګورئ چې یو شمېر هوادونو د کیمیاوي وسلو د استعمال پر ضد خپل دریس څرګند کړی دی. موږ به د خپل اتحادیانو شریکانو او ملګرو سره مشورې ته دوام ورکړو. په لندن کې د شام پر ضد د ممکنه فوجي اقدام په مخالفت کې د رائے د ورکړې وروسته وایټ هاوس ویلي د امریکا په مشرق کې بریدونه د برتانیې د ملګرتیا بغیر هم امکان لري. یو بیان وایي د ولسمشر باراک اوباما فیصله به د امریکا د بهتره ملي ګټو پرانا کې کیږي. واشنگټن پر شایته شامی حکومت تور لګوي چې د 11 اگست د کیمیاوي وسلو د بریچ په کې سلګونه کسان وژل سوي شاته لاس لري. د شام حکومت دا تورونه ردوي او د هر ډول اشغال پر ضد د ځان د دفاع هوډ څرګند کړي. او اخیری خبر دا چې لیمن ځخه را رسیدلی رپورټونه وایي چې امنیتي چارواکو لخلې وایي د هیواد له جنوبي برخو کې د هیواد په جنوبي برخه کې د ډرون په یو برید کې د الکادا یو مشر وژل شوی دی. دا برید د هغې لړۍ تازه پیښه ده چې امریکا د الکایدا او سره د نورو تړلو ملګرو پر ضد کوي. په برید کې د رپورټونو له مخې د الکایدا د عرب ټاپو وزمه د بیتا صوبې د څانګې مشر قائد الاتحاب وژل شوی دی. د فرانس پریس خبری آژانس د قبایلي سرچینو له خولې وایي چې ډرون د التحاف ګاډۍ هغه وخت په نښه کړه کله چې یو څو غنټې مخکې د غوا د سوي وو. خبرونو پای
عبدالحی کاکړو چې تاسو ته د دې غړی خبرونه وړاندې کول. نن د جمعې مبارک ورځ او د 2013 کال د اگست میاشتې 13 نیټه ده. په دې خبری غړی کې مهم راپورونه لرو. د ډاکټر شکیل افریدی د قاضي لسر اوریدنه کیږي. په خوانې سزا ځندول شوې ده.
موږ کوم څه کړو زه اف ای د فیصله خلاف هغه څه موږ منزور شو کوم سزا ورته دې د اسکل شو او جرمانه ورته شوې وي هغه سزا دې پیول ختم شو.
حکومت جنوبي وزیرستان کې عملیات کوي. خلکو ته خبرداري کړې.
اخر ولا بيزو حکومت میکا ویلی چې دا لا کم د خالی کې د نورو د پرسان کې ویزه نه پرېږدي خو ویز نه کې د زمير مجبوري د حکومت نن ستای ستای کې.
په کراچۍ کې مهاجر ریپبلیکن آرمی په نوم نوې وسلوالې ډلې سر راپورته کړې ده. په دې اړه هم د تر راپور لرو. نن د ترې تم شو کسانو نړیواله ورځ منځل کیږي. پاکستان کې هم په زرګونو کسان ترې تم دي.
کله کورکشي سرکاري اهلکاران یو تخته یې کله دغه مړې راوځي کله چې راوځي دغه په لاس خو باندې شلوي کله ذهني تور لیونی وي.
د اسامه بن لادن د ښکار کولو لپاره د کومو لارو نه استفاده شوی و نوې جزئیات مخې ته راغلي. د پښتون سیاستوال میا افتخار حسین د ژوند لزنو پټو رازونو مهم خبرو.
چې زه پیدا شوم نو دغه وخت کې زما د پلار ټی بي شو نو زما نیا به ما ته سپیرې نو په ما ډېر بد لګېد.
را سره اوسې ګنشمیر نو رپورټونه هم لرو. دا مشال ریډیو دا په میډیم ویو شپږ سو یوش. په پیښور کې د اف سی آر کمشنر د ډاکټر شکیل افریدی مقدمه بیرته د خیبر پولیټیکل انتظامیه ته لیږلې او حکم یې کړی چې د نوموړي مقدمې ته د لسره کتنه وشي. دا پریکړه پرون مازیګر په پیښور کې د اف سی آر کمشنر په عدالت کې د ډاکټر شکیل افریدی داخل کړل شوی اپیل پر بنیاد واوروله. په دې اړه نور حال له پیښوره غلام غوث را کوي.
تیر ورځ په پیښور کې د اف سی آر کمشنر په عدالت کې د ډاکټر شکیل افریدی د اپیل په لړ کې عدالتي کاروایی سرته ورسول شو او کمشنر صاحبزاده انیس په دې لړ کې فیصله واوروله او د یاد عدالت د فیصلې تر مخه کمشنر د مقدمه واپس د خیبر ایجنسی پولیټیکل انتظامیه ته ولېږله. او د فیصلې تر مخه د خیبر ایجنسی پولیټیکل انتظامی ته حکم ورکړی شو چې دې مقدمې ته دی بیا کتنه وکړی شي او د شکیل اپریدی په سزا دی نظرسانی وکړی شي. په دې لړ کې د شکیل اپریدی وکیل سمیع الله اپریدی مشال ریډیو ته وویل چې عدالت د شکیل اپریدی د 3 کلونو د بند سزا ختم کړه او د خیبر ایجنسی پولیټیکل انتظامی ته د سره بیا د دې مقدمې د پرانستلو وویل شو.
منظور شو تر دے ہدا پورے کم سزا ورتا دے دے کلا شو اور جرمانے ورتا شو آگا سزا دے ای پی اے والا ختم شو اور پولیٹیکل دوبارہ دا ڈائریکشن ورکل دا حکم ورکلو ایف ٹی ایلا چیتر بحثیت سے سنجے دا ڈاکٹر صاحب دا کیس دوبارہ پدے بندے ٹرائل کا او دا ٹرائل نہ پس چسف ممکن او دا قانون پر مطابق فیصلہ کی گئی مساغت دیا ہوتا.
د ډاکټر شکیل اپریدی وکیل سمیع الله اپریدی مشال ریډیو ته وویل چې هغه هیله مند دی چې دا ځل به ډاکټر شکیل اپریدی ته د خپلې سپایې پیش کولو پوره پوره موقع په لاس ورکړل شي.
خو بالکل داسې یک طرفه تور باندې مخکې نه روانو ځکه چې دی ونیو په 23 مئی 2011 باندې عدالت ته پیش کړی وو او بیا ډاکټر صاحب یو کال ورکو د سیکورټي فورسز هغه چرته بارل ورځې کې وو خو بیا یو کال پس عدالت ته په 23 مئی 2012 باندې پیش کړو او په عمومه ورځ باندې سزا ولګول شوله. نو نه خو پروسیډنګ د قانون په مطابق شوي دی. هېڅ کوم الیګیشن چې لګېدلی دی هغه الیګیشن چې کوم دی هغه د قانون سره مطابقت نه خوري او بیا کوم غټه الیګلیټي چې راشي د اسیسټنټ پولیټیکل لیډر سره د اختیار نشته چې په ډاکټر صاحب باندې کومې د فیل لګېدلی دی د هغه د فلان دی کیس ټرای کی. نو دا ټول هغه سیزونه دي چې د عام کی دی یا د عام ملزم سره نه کیږي بلکې دا صرف د ډاکټر صاحب په کیس کې دا ټول سیزونه شوي دي.
دا یادونه ورده چې ډاکټر شکیل اپریدی پاکستان په ایبټ آباد ښار کې د اسامه بن لادن په درک لګولو کې د امریکایي استخباراتي ادارې سی آی ای سره د مرستې په تورونو نیول شوی و خو بیا وروسته هغه ته د خیبر ایجنسۍ د ایف سی آر د قانون لاندې کارکوونکي او عدالت هغه ته د منګلباغ د وسلوالې ډلې لشکر اسلام سره د مرستې په تورونو د 3 کلونو د بند سزا واورول شوه او د دغې سزا په بنیاد د پېښور مرکزي زندان ته ولېږدول شو. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
د جنوبی وزیرستان د سروکی سب ډیویژن په غریزه سیمه کې میشتو قبایلو ته پولیټیکل چارواکو حکم کړی چې د پوځي عملیاتو شروع کېدونه 3 ورځې وړاندې د سیمه پرېږدي او بل ځای ته لاړ شي. د جنوبی وزیرستان له بیلابیلو سیمو نه وار لمخه په لکونو خلک کډوال شوي دي. نور حال له سیمې نه د مشال راډیو خبریال راکوي.
پسلی وزیرستان شد دے طالبانو پا خلاف دے پوجی عملیاتو پا وجہ دے 5 لاکھ نزیات مسعود قبائلیون دے سیمے پا پرشولو مجبور دے ملک نورو برخوتائی کاڈے کڑی دی. خود دے سروکی سب ڈویژن پا غریز یا سیما زیارت جائشے پا 450 کورانو مشتمل رمیز قبائلیون یا بیاہن دلتا موجود خپل رمی پیائی دے بیوسائی غریبائی جوان تیراوی دا قبائلیون تا دے پوجی چارواکیو پا وینا دے سلی وزیرستان پولیٹیکل انتظامیہ چارواکیو امر کڑائی دائی چپ سیما کشے دے نسم و آلاتو پا وجہ دوی دے دے پوزی عملیاتو نا درے ورز مخشے خپل کلی کورونا پریش دی. دا دے امر پا وجہ دا کا بائلون سما سوساوی دے زیارت جائے اسے دن کی زنے کا سون ویائی
اختر والا بیزو حکومات ویسا ویلی دی چھ دالا کام ویسا خالی کے دے بیو ویسا پرسن کی ویسا نا پریش دی خو ویسا پیز دے در کا جمیر مجبوری دو حکومات آنا
بالکل بابر بوچ
قومی اسمبلی نمائندہ مولانا جمال الدین تمخ شکڑا اغوی پا دارنگ جواب وکم
لپاره د غزا کا حالت وای او زه د زین اپیل کا ور سره خلک زړه تا پریز دي
د زیارت ځای کا بایلون دا هم یای چې کا حکومت دوی په 700 شاه په زیارت ځای ښه نه پریز دي بیا د سیمینا د وټلو په وخت دوی د پارا لارې سامه کی
د مشال رادیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاوکم یو لس بجې
د نړۍ رنگونه
په یوونی مبجا
شال او شملا
په پاوکم 2 بجې
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسا 2 بجې
روختیا او درملنه
په 2 نیمه بجې
سروي
په 3 نیمه بجې
جمهوریت
په پاوکم 4 بجې
نوي خیالونه نوي سازونه
په 4 نیمه بجې
د پاکستان په لوی خار کراچۍ کې د تشدد د زیاتو شو پیښو پر ضد د دغه هیواد په ستره محکمه کې د کیس اوریدنه روانه ده. پرون د دغه کیس د اوریدنې په موقع د مرکزي حکومت لخوا په وړاندې کړل شوي رپورټ کې ویل شوي چې په کراچۍ کې د مهاجر ریپبلیکن آرمی په نوم یو ډله هم شتون لري. بلې خواته سپریم کورټ په کراچۍ کې د بدامنۍ ذمهواري په مرکزي او صوبایي حکومتونو وراچولې ده. نور تفصیل د کراچۍ نه ظفر کریمی راکوي.
د زیارت په ورځ د سپریم کورټ په کراچۍ رجسټری کې د کراچۍ بدامنۍ کیس اوریدنې په موقع اټارنی جنرل منیر اے ملک د کورنیو چارو د مرکزی وزارت لخوا رپورټ وړاندې کړو. په رپورټ کې راغلی وو چې په کراچۍ کې د مهاجر ریپبلیکن آرمی په نوم وسلواله ډله شتون لري. په رپورټ کې ویل شوی صوبایي حکومت له پکار دي چې د دغه ډلې په ګډون په جرمونو کې د ککړو عناصرو په ضد کاروایی وکړي. په یاد رپورټ کې ویل شوی دي په کراچۍ کې د ژبې او مسلک پر اساس وجنې روانې دي. د یاد رپورټ تر مخه که د بلوچو په ګڼمیشته سیمه لیارۍ کې په لویه کچه فوجي اپریشن وشي نو کېدی شي د دې له وجې د حکومت په ضد یو نوی محاذ خلاص شي. د کیس د اوریدنې په موقع د سترې محکمې مشر قاضي افتخار محمد چودري د کراچۍ د بدامنۍ ذمهواري په صوبایي او مرکزي حکومتونو ورواچوله. نوموړي د سند صوبې له چیف سیکرټري نه وپوښتل چې د کراچۍ له لارې وسله راځي او دا بیا وزیرستان او بلوچستان په ګډون په ټول ملک کې موجودو وسلوالو ډلو لاسو ته ورځي. چیف جسټس زیاته کړه اوس دا خبره ثابته شوې ده چې په تیرو څو کلونو کې د کراچۍ بندرګاه له لارې پاکستان ته راغلي د نیټو کومې 19,000 کنټینری ورکې شوې دي هغه د وسلې څخه ډکې وې چې له امله یې په ټول ملک کې وسله خوره شوې ده. د سترې محکمې مشر قاضي په خپلو خبرو کې وویل اوس پولیس دا مني چې په کراچۍ کې نوګو ایریاز یا هغه سیمې چې څوک ورته نشي ورتلای شتون لري. که دا خبره مخکې منل شوی وی او د دې په ضد عملیات شوی وی نو تر اوسه پورې به دغه سیمې له منځه وړل شوی وی. یاد دې وي په کراچۍ کې د زیاتې شوې بدامنۍ په ضد د سترې محکمې مشر قاضي چیف جسټس افتخار محمد چودري سوموټو اکشن اخیستی دی او د دې کیس اوریدنه د خواوشا 2 کلونو راهسې په ستره محکمه کې روانه ده. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
تاسو زمونږ د مشال رادیو نوري. نن لیوی خوا د پاکستان په شمول په ټوله نړۍ کې د بيدرکشو کسانو ورځ منځل کیږي. بل په لو په پاکستان کې نن هم په زرګونو کورنۍ د خپلو خپلوانو د درک معلومولو لپاره عدالتونو او د ریاستي ادارو ته سترګې په لار دي او دا وخت یوازې خیبر پښتونخوا کې د 400 بيدرکشو کسانو مقدمه په عدالتونو کې روان دي. په دې اړه مونږ ته شبیر احمد جان له پیښور نه راپور لګره.
پیښور های کورټ کې د وفاق نمائندګي کوونکي سرکاري وکیل اقبال مومند مشال لیډتو ول چې د کال 2008 نه تر د کال 2013 پورې خیبر پښتونخوا کې خوښه 15,000 نه سیوا کسان ورک شو چې په موجوده وخت کې صرف د 400 کسانو مقدمه په عدالت کې روان دي. زرو نه سیوا کسان خوشکل شوي دي، د 100 مړ مندل شوي دي او په کومو کسانو چې شک ونه داغونه پلټنه روان دي او انټرنمنت سنټر کې دي.
تقریبا کسان چې دو ہزار اٹھ نہ روانو او پدې کې اوس دی وخت کې فی الحال په یو کورټ کې کمپیننګ کیسز دي. ناغا سره تقریبا لشل کم او سلور سو کیسز دي چې پدې 13 میاشت کې مطلب دا چې اگر ارسی بیل اوس 365 لګتا اوس موجوده هغه نور سیوا شروع نو سلور سو کسان چې کم نه نو کې له جوړیږي چې هغه پینډینګ کیسز دي او یو 0.5 کسان چې کم نه لګا هوم سیکټی دا کې رپورټ یې راوړل هغه غوړي خاکړه.
په خیبر پښتونخوا کې د بشري حقوقو لپاره کار کوونکی تنظیم مشر شیر محمد وای چې د هر وګړي تحفظ د ریاست ذمہوري ده او د هر یو وګړي آئینی حق هم دی. خو ولې په پاکستان کې صورتحال بدل دی او د حق حکومت دوی ته نه ورکوي؟
زمونږ دا زما په خیال یوازینی وطن دی چې دا د خپل شهري چې دی داغه دا حق چې دی هغه اگر چې پاین کې هغه ورکړی دی خو دا هغه نه تسلیموي. خلک ورک شي، سرکاري اهلکاران وتښتي، بوځي د قانون خلاف نه عدالت ته پیش کوي نه مجسریت ته پیش کوي. په میاشتو په کلونو باندې د هغې سره دی پروت وي، کله د هغه مړی راوځي، کله چې راوځي نو هغه په لاس خو باندې شل وي، کله ذهني طور لیونی وي، او کله مطلب دی چې د سره ډوره کېډو راښکاره نه کوي.
بلخوا د نوخار اوسیدونکي یوه زنانه شازیه وایي چې څلور کاله وشو د دوی ډرایور خاوند پولیسو غیب کړی دی او د مړی ژوندي یې پته نه لګي. دی وایي چې د دوی بچي د یتیمې او دوی په خپله د بېوسۍ ژوند تېروي.
17 جنوري 2010 هغې کې کور نه یو ایس ایچ او ګاډی راوست، هغې سره تلی دی، اوسه پورې هېڅ پته یې نشته دی. زما کیس په های کورټ کې هم دی، کمیشن کې هم دی، بس څه جوړېږي نه بس ځو کینو بس واپس. بس داسې ډېر وایي چې شته دی، خو صحیح راته دا نه وایي چې کم ځي کې دی. هغوی نه یو کس راغلی، هغې ویلو چې دی ایم آی والو سره دی. زما درې ماشومان دي، دوه هلکان، یو جینیز مشر دی، زما معذوره دی. بس سر تپوس خو کوي چې زمونږ پلار چېرته دی. بس زما خو د کوي حکومت نه مطالبه ده، که ژوندی دی هم دم راته وایي، که مړ دی هم راته وایي، ځکه زمونږ خو صبر دی.
دا چې څه وجه ده چې په پاکستان کې په ګڼ شمېره کې خلک بېدرکه کېږي؟ نو د بشري حقوقو د تنظیم د خیبر پښتونخوا مشر شیر محمد زیاتوي،
دلته د آئین د قانون حکمرانی چې ده هغه نشته. هغه د ریاست بعض ادارې داسې دي چې هغې خپل ځان د آئین او د قانون بالاتر ګڼي، او هغې د عدلیې احترام هم نه کوي، هغې د پارلیمنټ هم احترام نه کوي، او هغې د عوامو د منډیټ هم احترام نه کوي. نو د هغې په وجه باندې دا صورتحال موږ ته راپېښ دی، او دا کم وجوهات دي مطلب چې دا پیدا کړي هم دي. خو د ریاست دغه ادارو مطلب چې دغه منفي کردار په وجه باندې دا صورتحال موږ ته راغلی.
یادونه وړ ده چې د بېدرکه شوي کسانو لپاره کارکوونکي آمنه مسعود جنجوه چې خپل خاوند یې هم د دوی په وینا لسو کالونه بېدرکه دی او هېڅ پته نه لګي، وایي چې اوس هم په ټول پاکستان کې په زرګونو خلک بېدرکه دي، او په دې لړ کې به دوی نن د دې ورځ په مناسبت احتجاجي درنه کوي او وروسته به د پارلیمنت مخې ته هم مظاهره کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
په راپور کې مو واورېدل چې په پاکستان کې خلق لا هم ترې تم کیږي، او د دې باوجود چې د پاکستان په ستره محکمه کې قاضیان او د دې لخپل غاړې نوټس هم اخیستې ده، خو دا مسله نه حل کیږي، دا لړۍ بیا هم روانه ده. زموږ همکار ګولیاز د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن مشر سره مرکه کړې او په دې موضوع یې دا راپور جوړ کړی.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن په حکومت غږ کړی چې په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې د لادرکه شوو کسانو مسله حل کړي او په دې لړ کې جدي ګامونه واخلي. د لادرکه شوو کسانو د نړیوالې ورځ په مناسبت د پاکستان د بشری حقوقو د کمیشن مشر زورا یوسف له مشال ډیوسر په ځانګړي مرکه کې ویل چې له یوې لسیزې راهیسې خلک په زور لادرکه کیږي، چې په نتیجه کې ترهګري خورېږي او په ټولنه کې غیر یقیني صورتحال رامخته کیږي. زورا یوسف د لادرکه شوو کسانو په معامله کې د حکومتي ګامونو په اړه زیاته کړه.
Well, we've seen very little or no improvement and we have been constantly
مونږ په دې معاملې کې هیڅ پرمختګ نه دی کتلی. مونږ په بیا بیا دا خبره د حکومت په پام کې راوستي ده، او نوې حکومت هم د نورو ګامونو پورته کولو ویلي دي، خو له بده مرغه د اعلی درک شو کسانو په شمیر کې کمی نه دی راغلی. په ځانګړې توګه په بلوچستان صوبه کې یو نوی رجحان شروع شوی چېرته چې خلک تښتول کیږي او بیا مړی په کراچۍ کې موندل کیږي. دا لړۍ له 500 میاشتو راهیسې روانه ده.
We're seeing a new trend. This has been happening for the past 4-5 months.
زورا یوسف په خبرو کې ویل چې په خیبر پختونخوا کې هم خلک تښتول کیږي. د یادې صوبې های کورټ او سپریم کورټ دواړو د لادرکه شوو کسانو په اړه از خود نوټس اخیستی دي، خو د عدالتونو د احکاماتو باوجود امنیتي ادارو عدالتونو ته جواب نه ورکوي. د زورا یوسف په خبره د لادرکه شوو کسانو په مقدمو کې د امنیتي ادارو د کسانو نمونه هم څرګند شوي دي، خو دغه کسانو پر ضد هیڅ قسمه کاروایی نه کیږي. زهرا یوسف ای وزیر اعظم میا محمد نواز شریف ته یو لیک هم استولې دي چې د لادرکه شوو کسانو معاملې کې امنیتي ادارو له مشرانو سره خبري وکړي.
The armed forces really come under Prime Minister. They're answerable to the civilian government.
ګوره د آئین لاندې پوز د وزیر اعظم د کنټرول لاندې وي، نو زما په اند وزیر اعظم له خپل اختیارات استعمالول پکار دي، او د استخباراتي ادارې مشرانو سره باید خبرې وکړي چې په بلوچستان کې فرنټیر کور اهلکاران په دې مقدمو کې ککړ دي. وزیر اعظم باید د امنیتي ادارو مشرانو ته دا خبره پکړه کوي چې د کسانو تښتولو کار دې بند کړل شي. زما په فکر دا کار به په صوبایي نه بلکې په وفاقي کچه کیږي.
So I think it can only be done really at the federal level rather than at the provincial level.
دا پاکستان د بشری حقوقو د کمیشن مشري زهره یوسف خبرو کې زیاته کړه چې د دوی کمیشن د شمیرو تر مخه په بلوچستان کې شاوخوا 200 کسان لا درکه دي او همدارس په خیبر پختونخوا کې هم خلک لا درکه کیږي. دوی له حکومت غوښتي چې د نړیوالو قوانینو احترام وکړي او زر تر زره دا مسله حل کړي. دا مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یويشت او شارټ ویوز یا لنډو سپو 12013 15315 15340 او په 15340 صافي اوریدل شي.
د ګورنمنت پوسټ ګریجویټ کالج هریپور استادانو او زده کوونکو د تحریک انصاف ګون مشر عمران خان په نوم یو خط لیکل دی چې په کې په تیر حکومت کې د کالج په نصاب او انتظامی ډانچه کې د شو اصلاحاتو په بیا رغونډولو فکرمندي څرګنده شوې ده. دا لیک ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې خپور کړی دی چې ژباړه تاسو ته شاهین بونیر وړاندې کوي.
د هریپور کالج استادان او زده کوونکي لیکي دا سخکاری چې په خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف حکومت مترقی یا روخان فکر استادان خاموشه کول غواړي. دغه سرسم په نصاب کې د اصلاحاتو او د ضلعو په کچا د هلکانو او جنکو د شریکو زده کړو پیل کولو په نتیجه کې چې کومې لاسته راوړنې شوې وي هغه هم د خطر سره مخ دي. په دغه لړ کې زمونږ کالج اړومبه اداره ده چې دا رقم خطر سره مخ ده. په کالج کې د 1909 علومو د زده کړې په ګډون ډېر مهم اصلاحات شوي وو او د هلکانو او جنکو د شریکو زده کړو سره سره د سلورو کالو یو بیچلر پروګرام هم متعارف کړی شوی وو. د دې علومو د زده کړو ورکولو لپاره د استادانو انتظام هم شوی وو او په دې سبقونو کې د جنکو داخلولو ته خاص پام کېده. همدغه رنګ د زده کوونکو د تخلیقي صلاحیتونو د ودې لپاره د هنر موسیقي او لوبو ټولنې هم جوړ کړې شوې وي. د هریپور کالج استادان او زده کوونکو په خط کې لیکي په صوبه کې د تحریک انصاف حکومت د جوړېدو وروسته د دوه میاشتو په موده کې د تحریک انصاف د حکومت د کابینې وزیر یوسف ایوب خان د کالج هغه پرنسپل د خپل چوکې نه لری کو چا چې د دې اصلاحاتو بنیاد خو نوموړي وزیر بغیر د سوجې په خزو استادانو د کالج تعمیر ته په ورننوتو بندیز لګولې. د هاستلونو نه خزي استادان او جنکیز د کوونکو وستلې او په ملالا سنټر اف اکسلنس ان جندر سټډیز کې نووز د کوونکو ته د داخلي نه انکار کړی دی. د خط لیکونکو په پا پای کې باور سرګن کړي چې تحریک انصاف د خزو او سړو برابرۍ منی او د داسې وی تعلیمي پالیسي مرسته کوي کوم چې په دغه لړ کې د راپی خستونزو د هواري لپاره عالمان او پوهان پیدا کوي. دوی امید سرګن کړي چې تحریک انصاف د تعلیم په وسیله په ساينسي او سماجی پرمختیا باور لري. د کالج استادان او زده کوونکو وړاندې لیکي چې هم په دې باور هغوی د تحریک انصاف د وزیر لخوا اخستل شوی ظالمانه ګامونه ردوي او غوښتنه کوي چې ملالا سنټر اف اکسلنس ان جندر سټډیز ته د مکمل مرسته ورکړي شي او دوام د ورکړي شي. د کالج په هاستلونو کې د خزو استادانو او جنکو اوسېدل جاری وي. د نو علومو د خودرو لپاره اخستل شوی ټول عارضي استادان د مستقل کړي شي او د کالج د تیر پرنسپل او د اکیډمیک انهانسمنت د پروګرام د ډایرکټر تبادله دي منسوخ کړي شي. سروي
د مشال ریډیو کلتوري خبرونه د خزینه هنرمندانو فنی زیارتا یو ډاله
کتی خوې ګلابا یت سرسه ګلابا
دغه لړې به دوام لري. خدا خبرونه به تاسو په ژوندې بڼه اوري. اوس په پکې د همت ناکو جینکو د کامیابو خبره هم کو.
زما خواهش ده چې ما لټ دې سم زکړه کړي دا هغه ځال چې په لوکل ګو سره هغه شریک کړي.
سروتا سدنه پروز دماسیګر په سلور نیمه بجې او د خالی پورس دماس پخین په درې نیمه بجې اوریدل مهیروه.
ریدون کو پلگ شیبا کی په پختونخوا کې 15 بجې کېږي. په پوره 15 بجو به تاسو د خبرونو لنډیز اوري. د خبرونو د لنډیز نه پس به کورنۍ او نړیوالو ورسپانو ته کتنه کوو. تر هغه وروسته په خبرونه کې مهم ریپورتونه هم را سره شامل دي چې باغې کې د افغانستان د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو په اړه یو راپور لرو. همدارنګه د دوراني کډوالو کیمپ ته به هم سر ورخ کړه کوو چېرته چې کډوال په سختو شرایطو کې ژوند کوي. په کوټه کې زموږ همکار خدای نور ناصر د پیژندل شوی پښتون سیاستوال می افتخار حسین سره مرکه کړي. دا به هم په خپل وار تاسو ووري. او د شمالي وزیرستان د پیژندل شوی سندرغاړي عبدالرحمن درپخیل ژوند او کار ته به هم کتنه کوو. خو دا شیبه د خبرونو لنډیز اورو د عبدالحی کاکړ نه.
په پاکستان کې ولورپوري عدلي افسر ډاکټر شکیل افریدی ته د 3 کلونو د بند او روغت سوي سزا بیرته ګرځولې ده. 13 ورځ په پېښور کې د اف سي آر کمیشن په عدالت کې د ډاکټر افریدی بند ضد د غوښتنلیک منځورېدو پرېکړه وشوه. کمیشنر صاحب زدانیز د پریکړې اورولو په وخت کې د سیمې خیبر پولیټیکل انتظامی ته د سزا فیصلې د بیا کتنې امر وکړ. د خیبر پښتونخوا سرکاري وکیل ویلي په صبح کې له 2008 کال راهیسي لشتر لږه 15,000 کسان ورک کړل شوي دي. نن د ورکړل شوو د نړیوالې ورځ په مناسبت مشالېډو ته اقبال مومند وویل چې تر اوسه پورې شاوخوا 1,000 ورک کړل شوي کسان خوشې کړل شوي هم دي. په کوټه کې د خروټ آباد وژنو په پیښه کې تورن پخوانی پولیس افسر وژل شوی دی. پولیسو نن وویل د غشپ نامعلومه وسلوالو په مبارک کلي کې د پولیسو پخوانی افسر رضا خان وویشتل او بیا وتښتېدل. د افغانستان د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې نن د دشت ارچي ولسوال شیخ صدر الدین په یو ځانمرګي برید کې وژل شوی او شپږ نور کسان هم وژل شوي دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې لشتر لږه 15 اویا وسلوال طالبان په مشتو کې وژل شوي خو طالبانو بیا دا خبر رد کړی دی. د امریکا د دفاع وزیر چې کیګل ویلي امریکا اوس هم د شامی رژیم پر ضد د ممکنه فوجي کاروایی په اړه د نړیوال اتحاد د ملاتړ ترلاسه کولو په لټون ده. سربیره پر دې د پوینا چې د برتانیې پارلمان د برخه اخیستلو پر ضد رای ورکړې ده. له یمن څخه را رسیدلي رپورټونه د امنیتي چارواکو له خوا وایي د هیواد په جنوبي برخو کې د امریکا د ډرون په یو برید کې د القاعده یو مشر وژل شوی دی.
عبدالحی کاکړو چې تاسو ته لن خبرونه وړاندې کول. اوس ورزو اسلام آباد ته د سراج ظهیر نه اورو چې د پاکستان ورسپانو نن په خپلو اداریو کې څه خبره کړي.
د پیښور نخ پریدون کې د پښتو وحدت ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا په سواد ضلع کې ډینګي وایرس خور شوی او په درزنونو کسان ترې سخت متاثر شوی دي. بلخوا د خیبر پښتونخوا د روغتیا څانګې لمخې په صوبه کې د شری 3000 څخه زیات کیسونه رجستر شوی دي. د محکمې د چارواکو له مخې په 400 مردان، ملکن، نوخار، پیښور، سواد، هریپور او ډیې خان ضلعو کې زیات ماشومان ځپل شوی دي. دری په وینا کې سه هم چې د تیرو حکومتونو په مقابله کې دا وخت کم ناکم د خیبر پښتونخوا په غټو غټو خارونو په خاص توګه د صوبې په سرخار په خور کې په حکومتي کچ د صفای د لپاره عملی اقدامات پیل کړی شوی دي چې ورسره په موسمي رنزونو کې د کمی راتلو امکان هم د رد کېدو نه دی. خو ولې په سواد کې د ډینګي وایرس او د خیبر پښتونخوا په ځینو نورو ضلعو کې د شری د رنز کومه مسله چې رامنځته شوې ده او یا بیا د پنجاب سیلاب ځپلو سیمو کې چې کوم جراثیم رامنځته شوي دي او بشمیر خلک یې په نتیجه کې د خېټي او مېدی په مختلفو رنزونو کې اخته کړي دي. ادارې وایي چې په ټولو رنزونو او وایرسو قابو موندل کې یو خو د وخت غوښتنه ده، نو بل خو د موجوده وفاقي او صوبایي حکومتونو د پاره دا د ازمیخت یو مقام هم دی. او په دې ازمیخت سل په سل کامیابی هله ممکن کې دي شي کله چې د لړکې د دواینو ترسیل به د زنده یقین شي او د صوبایي او مرکزی حکومتونو لخوا د لړکې نوري اړوند هسي هم توند کړي شي. بل خو ریکورس پانه خپل اداریه کې وایي چې وفاقي وزیر چودري نثار علي خان د یوې خبري غونډې دوران د دې خبري پخله کړې دي چې د کراچي حالات ورځ په ورځ خرابيږي. او که ټولو سیاسي ډلو د حالات ته پسندیدګي سره نظر وکړو نو دا مسله دومره ګران نه ده. اداریه وایي چې بل طرف ته د رینجرز مشر وایي چې دوی ته اپریشن اسان دي خو سبب وسوک دا نه وایي چې فلانه زمونږ سره دي او فلانه زمونږ دي. اداریه وایي چې هم دې اړخته پخوانی صوبایي وزیر ذوالفقار مرزا هم سره د ثبوتونو اشاره کړې چې کراچی کی ڈرگ مافیا، لینڈ مافیا، بتا مافیا، اغوا مافیا او ٹارگٹ کلرز او دغه رنگ د سیاسی او مذہبی جماعتونو وسله والی ډلې موجود دي. خودی خبرې ته هیڅ توجه نه ورکولا. ادریه مخکې لیکي چې داین مطابق کراچی ته پوز راغوختل بد خبره نه ده، خو د دین هم آسان کار دا دی چې ټول سیاسی ډلې دې خپل خپل وسله والی سانګې ختم کړي، نو بیا د خلکو خلاف انتظامیه او صوبائی حکومت هم په آسانه کار کولی شي.
دیسی میں حالات او دا نڑے مطبوعات.
ہیومن رائٹس واچ او د ججانو نړیوال کمیشن وای په زور د تختونې نه د ټولو انسانانو د شورنې د نړیوال قرارداد سره سم د پاکستان حکومت باید دغه تختونو د ختمولو په حق له خپل ژمنتیا وخی. ملګری ملتونه د روان کال په 13 اگست په زور د تختول شو ښکار شو کسانو درې مسالانه نړیواله ورځمانځي. د هیومن رائټس واچ په خبره د 2001 راهیسې د امریکا په مشرۍ په ترهګریزې جګړه کې د پاکستان د برخه اخیستلو وروسته په سلګونو او زرګونو کسان د غلطه تختول شوي دي. په ترهګری ضد عملیاتو کې د کسانو د بندي کولو په ګډون خبریالان، د بشري حقونو فعالان او په تیره په بلوچستان صوبه کې د بیلتون پالو او یا د کمپرست ډلو تورن غړي لادرکه شوي دي. اداره وایي د پاکستان د امنیتي ادارو د وار په وار انکار باوجود د هیواد سپریم کورټ د دې پیژندنه کړې او د بشري حقونو لپاره کارکوونکو ډلو دستاویزي ثبوتونه ښودلي چې د کسانو په لادرکه کولو کې د استخباراتي او امنیتي ادارو لاس دی. په جولای کې د پاکستان اټرنی جنرل دا ومنله چې د 1500 نه زیات لادرکه شوي کسان د امنیتي ادارې په ولکه کې دي. د نړیوال قانون لاندې یو ریاست هغه وخت کسانو په زور تختولو کې شامل شي کله چې ایجنټان یې یو کس په حراست کې واخلي او د هغه کس په اړه معلومات نه ورکوي. د نیول شوي کس کورنۍ او یا قانوني وکیلانو ته د هغه په اړه معلومات نه ورکړل کیږي چې چیرته دی او په کوم حالت کې دی. تختول شوي کسان اکثره د وهلو ټکولو د ګواښ سره مخامخ وي او دا ګواښ هغه وخت زیات وي کله چې دوی د جیلونو او پولیس سټیشنونو نه بهر ساتل کیږي. بلخوا فورن پالیسي مجله لیکي د افغان حکومت او د افغان طالبانو ترمنځ د سولې خبر اترو کې د زند د ختمولو په لارو چارو د خبرو لپاره افغان ولسمشر حامد کرزی په اسلام آباد کې خپل دوره د یوې ورځې لپاره تر غزول وروسته واپس خپل هیواد ته لاړ. د مجلې په خبره نوموړي د مرستې پاړه د لګو په خو وادو سره له اسلام آباد لاړ. که څه هم د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویل چې طالبان به د ته په آماده کولو کې مرسته وکړي چې خپل سیاسي دفتر له قطر نه یا خو سعودي عرب او یا ترکیې ته منتقل کړي، خو د طالب بندیانو د خوشي کېدلو او په پاکستان کې د وسلوالو د پټن ځایونو په هکله مخصوص بیانونه مخې ته رانغلل. د مجلې په خبره دغه دواړه نقطې د کرزی د سفر د ایجنډا مهمې خبرې وي، خو بیا دواړو هیوادونو د مواصلاتو او دواړه خیزه تعلقاتو د ښه کولو او تجارت ته د وده ورکولو لپاره دوه تړونونه لاسلیک کړل. د دې نه علاوه نواز شریف د کرزی لخوا د کابل د دورې بلنه هم قبول کړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په خرابو حالاتو کې خوالی ښایي.
تاسو زمونږ غږ د مشال رادیو نوري. په افغانستان کې د ولسمشرۍ راتلونکو انتخابات د 2014 کال په اپریل میاشت کې ترسره کیږي. د دغو انتخاباتو لپاره په افغانستان کې تیاریاں روان دي. زنو د شمالي اتحاد زنو ډلو د یو لوی اتحاد د جوړولو هڅې پیل کړې دي. بل پلو افغان ولسمشر حامد کرزی کس هم د حق نه لري چې په دریم وار په انتخاباتو کې برخه واخلي، خو سارون کې وایي ممکن هغه به د یو داسې کس ملاتړ تړوکړي چې د خوخوي. په دې اړه واشنگټن پوسټ ورسپانه یو مقاله خبره کړې ده چې غټکی لوي د مې وروسته د توړنې کوي. واشنگټن پوسټ په یو مقاله کې لیکي تیر ورځ د 2000 پلویانو په بدرګه د افغانستان تر ټولو ځواکمن کسان د کابل د هوټل په سالون کې سره راټولو د لوی ائتلاف د جوړولو خبرې کوله او دا ویل چې په سورزو کې به خپل مشترک کاندید اعلان کړي. په مقاله کې راغلي د ساوند سیستم یا د لاسپیکرونو د خرابوالي او د سیټونو په نامنظم حالت کې د یو خودلو لامل ونده یو څه د ځند ښکار شو. په مهمو چوکیو باندې د شمالي ټلوالي ملیشه قماندانان ناستو، نوې سیری او ټکنوکراتان کم تر سترګو کېدل. د افغانستان د 2014 کال د اپریل د میاشتې صدارتي ټول ټاکنو ته لږه موده پاتې ده. د اکتوبر تر شپږمې نیټې پورې باید کاندیدان خپل کاغذونه جمع کړي او د کمپاین پروسه به د دسمبر میاشتې راهیسې پیل شي. د افغانستان د کورنۍ چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي ورسپانې ته ویلي په داسې حال کې چې ټول ټاکنو ته کمه موده پاتې ده، ملک د بحراني حالاتو نه تیریږي، خو بیا هم راکړه ورکړه روانه ده، بې باوري موجوده ده او لا هم پته نه لګي چې د ولسمشرۍ کاندید به څوک وي. واشنگتن پوسټ لیکي په داسې حال کې چې د کرزي د کار موده ختميږي او نړیوال ځواکونه هم راتلونکي کال د افغانستان نوځي، نو راتلونکي انتخابات د افغانستان لپاره د سباون ټاکل کېدونکي ګڼل کېږي. په عین حال کې طالبانو هم جارحانه رویه خپل کړي او په بریدونو کې زیاتوالی راوسته دي. ورسپانه لیکي له تخنیکي پلوه کار ښه روان دی، درې نیم لکونه زیات نوي رایه ورکوونکي راجستر شوي، د انتخاباتو نوی کمیسون ټاکل شوی او د کاندیدانو په اړه د موبایل ټلیفونونو، فیسبوک او ټویټر د لارې خلکو ته معلومات رسول شوي دي. دا کار په وخت ترسره شوی او ښه ځکه شوی چې افغانستان یو غرنی هیواد دی او په ژمي کې د واورو د ورېدو له امله ډیرو سیمو ته رسایي نه کیږي. د پخواني وژل شوي قومندان احمد شاه مسعود درور احمد ضیا مسعود د لوی ائتلاف د جوړولو هڅه کوي. نوموړي په یو مرکه کې واشنگتن پوسټ ته ویلي، افغانستان اوس مهال یو قوي مرکزي حکومت لري خو خلکو ته خپل خدمات په صحیح توګه نه دي وړاندې کړي، د خلکو امنیت ته سمه پاملرنه نه ده کړې. دی وایي افغانستان یو دقیق لچکدار سیستم ته اړتیا لري چې واک په منظم ډول وویشي او سیاسي ادارې به مضبوط کړي. نوموړی وایي د دوی د ائتلاف دروازې د هر هغه چا پر مخ پرانیستې دي چې د دوی سره شاملېدل غواړي. ورسپانه لیکي افغان ولسمشر حامد کرزی په دریم وار ځان ولسمشرۍ ته نشي ټاکلی او په ښکاره خو وایي چې د هیڅ یو کاندید لپاره کار نه کوي، خو زیات امکان دی چې د یو داسې کاندید لپاره هڅې وکړي چې تعلق یې د افغانستان د پښتنو د جنوبي برخو سره وي. د افغانستان د آزادو او منصفانه انتخاباتو د ټولنې مشر احمد نادر نادری وایي کرزی بیا هم هڅه کوي چې د افغانستان ژغورونکي واوسي، حتی که د ارګ نه بهر هم وي. هغه هڅه کوي چې پیاوړی ائتلاف مات کړي، نو په همدې موخه د ډیرو ممکنه کاندیدانو سره د مرستې ژمنه کوي. خو د نادری په اند د افغانستان خلک اوس د موجوده حالت نه ستړي شوي، هغوی یو مضبوط کاندید غواړي.
دا مشال ریډیو ده.
په واشنگتن پوسټ ورسپانه کې د امریکا د استخباراتي ادارې د یو پټ دستاویز په هکله مقاله لیکل شوې ده چې د اوساما بن لادن پر ضد د امریکا د کاروایو په اړه پکې نور معلومات هم ورکړل شوي دي. په ورسپانه کې لیکل شوي دي چې د بن لادن په اړه معلومات ترلاسه کولو لپاره د سټلایټ استعمال هم شوی. د مقالې نورې برخې د ملي حامیر زده نه.
واشنگتن پوسټ ورسپانه د امریکا د استخباراتو د یو پټ دستاویز په حق لیکي چې وایي د اوساما بن لادن د وژنو لپاره د امریکا لخوا په کاروایي کې د خلایي سیټلایټونو استعمال شوی چې مقصد یې په پاکستان کې د سیټلایټ له لارې معلومات راټولول وو. د دغه دستاویز تر مخه د امریکا د ملي امنیت قومي ادارې NSA د القاعده د غړو ترمنځ د موبایل ټلیفونونو کالونو او رابطو په حق له هم معلومات ترلاسه کړي چې په طریقه کې یو خاص نظم معلوم کړي. د امریکا په استخباراتي ادارې CIA کې کارپوهانو په دغه ټلیفونونو کې د یو جغرافیایي واقعیت په ابتاباد کې د یوې ودانۍ سره وتړلو چې د نورو ثبوتونو سره داسې اشاره ورکړل کېده چې اوساما بن لادن هم دغلته پټ دی. ورسپانه لیکي د اوساما بن لادن د موندلو په لړ کې د کاروایي په هکله دغه معلومات په هغو پټو دستاویزو کې موجود دي چې د NSA او CIA په ګډون د امریکا د استخباراتي ادارو لپاره د 2014 مالي کال د بجټ په هکله دي. هغه دستاویزونه چې د امریکا د استخباراتي ادارې پخوانی کارکونکي ایڈورډ سنوډن واشنگتن پوسټ ورسپانې ته ورکړی دي، د بن لادن پر ضد د کاروایی په هکله پکې اواز مختصر ذکر شوی دی. د یادو دستاویزاتو په خبره د بن لادن پر ضد د کاروایی نه 8 غنټې وروسته په افغانستان کې د امریکا په یو استخباراتي لیبورټري کې د القاعده د پخوانی مشر د مړي د ډي ان ای د نمونې ټیسټ هم وشو چې ورسره د هغه د شناخت تصدیق وشو. په دستاویز کې دا هم ویل شوی دي چې د سیټلایټونو له لارې د ابتاباد د ودانۍ تقریبا 3.5 انفراریډ تصویرونه هم اخیستل شوي چې د بن لادن خلاف د مشن په فیصله کولو کې مهم رول لوبولی و. د دستاویز په خبره د بن لادن پر ضد د امریکا د ملي امنیت ادارې سره کار کوونکې یوې بلې ډلې ټیلرډ اکسس آپریشنز د جاسوسۍ داسې آلې نصب کړې وې چې ورسره NSA ته د القاعده د غړو لخوا د موبایل ټلیفونونو معلومات ترلاسه شو. ورسپانه لیکي دغه ټول معلومات ښایي چې امریکا د سر په خپل پروګرام کې د بن لادن د معلومولو لپاره څرنګه د هر قسمه آلو استعمال وکړ. بن لادن د یوې لسیزې نه د زیاتې مودې نه کوشش کولو چې خپله سنشاني پرې نږدي. په دستاویز کې د پاکستان په سیمه کې د یو اعلی درجې پر ډرون د استعمال ویل شوی دی، او دا هم چې CIA د یو پاکستانی ډاکټر په ذریعه کوشش کولو چې د ابتاباد په یاد ودانۍ کې د اوسیدونکو د وینې نمونې په راټولولو کې د دوی مرسته وکړي.
ملیحه میرزاده وا چې تاسو ته معلومات درکول چې څنګه اوساما بن لادن د امریکایي کمانډویانو لخوا ښکار شو. د کرم ایجنسی په نیو دورانی کیمپ کې د تیرا میدان سیمې کډوال وایي چې له دوی سره په صحیح توګه مرسته نه کیږي چې له وجې د دوی مشکلات نور هم زیات شوي دي. د کډوال له حکومت غوښتنه کوي چې له دوی سره د زیات تر زره مرستې وکړل شي. نور حال د مشال اډیو د خبریال په راپور کې
د کور ایجنسی په نیو دورانی کیمپ کې د قبایلی سیمې خیبر ایجنسی په لرې پرتا سیمه تیرانا له د بدامنې په وجه بې کوره شوي کډوال وای چې په کیمپ کې دوی خیال په صحیح توګه نه ساتل کیږي چې له وجې دوی په سختو مشکلاتو کې دي.
پنځمه میاشت پوه شوې چې موږ دلته ډېرو مشکلاتو سره سم نه و چې کنڅه موږ له روتي وای موږ چې کندې څلورمه میاشت چې موږ یو قسم حقوق دلته نه روکړی شوي.
واضح دي چې په تیرا میدان کې پنځه میاشتې وړاندې د حکومت پلوه وسله وال ډلې انصار الاسلام او تحریکی طالبان پاکستان ترمنځ خط القبله په زرګونو خلکو خپل کورونه پریښي دي. د خیبر او رغزو او کورم ایجنسی د مسوزو له لارې راوتلي دغه کورنۍ اوس د ملک په بندوبستي سیمو کې د کډوالۍ ژوند تېروي. په دې کې یو شمېر کورنۍ په کورم ایجنسی کې اوسېږي چې پکې زیاتره کورنۍ په نیو دورانی کیمپ کې میشتې. د ایف ډی ایم ای تر مخه په کیمپ کې د متاثره خاندانونو شمېره د 900 نه زیاته ده. د میدان سیمې شیر مشال لوډیو په لارې د حکومت څخه غوښتنه وکړه چې دوی سره د زر تر زره مرسته وکړی شي.
او پرده مردم نری توشوی د خیمون او رشنیم کامی دی کارتونم خلکو لزنو لا ملو دی زنو لا نری ملو و دا مشکلات تای خیمیم گاڑی و دیری طوله توینام پیروسی و گایم والی توی دای لوکاتو لوالی رو خیمی خارو پکڑی حکمت نبس اندام وقتنا و شکم شایی نری چه دا مولا رو رسای مولا و دا تیمو گورو
لاتیرا میدانا بی کراشو خلکو سرم رستا کولو پا ارامو چه پسیما که دا قدرتی افاتونو سر دا مبارزه اداره مشر مجاید علی سر خبر اوکرین مشار لدوته اویل چه چا سر هم به انصافی نه دي شوی او دوی یاد شوی سیمه خلکو سره پوره پوره مرسته کړې ده او دغه سلسله به دوی پر روان وخت کې هم جاری ستي.
هغه بالکل برابر جو سسٹم دے مشورہ ہے خیبر نمائندگی ہے.
یاد ادبی چپتیرا میدان کے لامودینا د حکومت پلاوا وسلہ وال ڈلا انصار الاسلام د لشکر الاسلام پر ضد ولاړه وه. خود تحریک طالبان پاکستان لخوا د انصار الاسلام پر ضد جګړه د پیل کېدو وروسته تحریک طالبان پاکستان وسله وال ډلې د سیمې پر یو شمېر علاقو باندې قبضه واچوله چې له دې وروسته په سیمه کې پوځي اپریشن پیل شو چې لا تر اوسه پورې دوام لري. په دې وروستیو کې پوځ دغه دعوه کړې ده چې دوی زیاتره برخې په خپل ولکه کې واپس اخیستې دي.
د مشال رادیو د خالد ورځی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لس بجې
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجې
شال او شملا
په پاو کم دو بجې
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسا دو بجې
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجې
سروے
په درې نیمه بجې
جمهوریت
په پاو کم سلور بجې
نوې خیالونه نوې سازونه
په سلور نیمه بجې
د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو پخوانی وزیر او دوامی نېشنل ګوند غړی می افتخار حسین په لر او بر پښتني وطن کې په هغو سیاستوالو کې شمیرل کیږي چې د قربانۍ بلګې ډېرې کمې لیدل کیږي. د می افتخار حسین یوازینی زوی میا ارشد حسین طالبانو واژه او همدارنګه د په دغه جنگ کې نور ډېرې قربانۍ هم ورکړې دي. خو دې پښتانه سیاستوال بیا هم ماتې نه ده منلې. د نوموړي په ژوند له کوټې زموږ خبریال خدای نور ناصر راپورټ را لېږلی.
پنځه پنځوس کلن میا افتخار حسین چې ماشومتوب یې په غریبۍ کې تیر کړی، ځواني یې په سیاست کې او اوس یې عمر په داسې درد کې تیریږي چې یوازې دی احساس کولی شي، خو په څیره یې کله هم دا درد چالیدلی نه دی. د عوامي نېشنل ګوند یاد غړی وایي په ماشومتوب کې لا ورته د سپیره یا بدقسمته نوم ورکړل شوی.
چې زه پیدا شوم نو دغه وخت کې زما د پلار ټی بي شوه، چې هغه وخت کې ټی بي د کینسر په حساب وه، علاج یې نو. نو زما نیا به ماته سپیره وي، چې دا سپیره دی ځکه چې دې پیدا شو نو زما زوی بیمار شو. نو عموماً به چې زه داسې بیا لم نو ماته اوس هم یاد چې مطلب نیا به ماته سپیره وي نو په ما به ډېر بد لګېده.
دا سیاستوال چې ماشومتوب یې د یوه سپیره په حیث تیر کړی، د ده په خبره کله چې یې عمر تر شپږ کاله زیات شو نو یې په خپله سکول ته د تلو غږ وکړ.
سکول کې چې داخلېدم نو ما چونکې تربوران به سکول ته تلنو، ما مور ته چې یاره دا ټول ځینو ما هم داخل کړه، لکه زه چا خواهش نو چې ما داخل کی او زما تر چې کم دین نو زمو په کلی کې د باچا خان سکول دی آزاد مدرسه باچا خان جوړ کړو حسین احمد مدنی صاحب دغه بنیاد اخیر زپاغ سکول کې چې کم دین نو داخل شوم
میا افتخار حسین وایي په دې سکول کې یا بیا ټول شوون کې خدایي خدمتکاران وو چې د په خبره په ماشومتوب کې لا پر د خدایي خدمتکارانو رنگ ولګید او د وخت له تیرېدو سره پر همدا رنگ په خېده میا افتخار حسین زیاتوی په ماشومتوب کې ډیر وخت له ځناورو سره په یو کوټه کې تیر کړی دا چې دا کوټه څنګه وه نوموړی یې څه داسې ذکر کوي
زمونږ یو کچا کوټه وه او پاغه کې بم کې غواګارې بم پکې تړلې او مونږ بم پکې ودې کېدو ځکه چې داسې مختلف کمرې نه وم یو کمره او زمونږ کور د ریل پټلې په خوا کې دی نو هغه زمونږ ستن چې کوم دی موږ ته ستن وایو چې د کوټې په منځ کې نو هغه کې چې کوم دی وینه به پکې و هغه به لکه چې ریل ګاډۍ به تیرېدو به خوځېده نو هغه وینه به هم تیره پرېوته داسې دغه کېده نو مونږ به وایو چې اوس بدرنګ ساتله کوټه را فروزي او کله کله به چې باران شو نو دا ناوه به سسېده نو چونږ به ټیکول نو به نور هم سوری شو نو کوټې ته به اوبه راتلی
د میا افتخار حسین ټول ژوند په غریبۍ کې تیر سوی خو له مشال سره په خبرو کې نوموړي زیاته کړه مور او پلار یې له ماشومتوبه لا ورته د پښتو او غیرت درس ورکاوه او مور یې کله هم د نورو میندو په څیر ورسره مینه کړې نه ده د ده په خبره هر څه چې به یې ورته ویل نو هم هغه به یې فیصله وه
در چا مور ډیر راضی مئ خو زه به خپلې مور ته ډیر راضی مزه کوم چې په خپله غریبۍ کې مونږ له د پښتو د غیرت کم درس را کړی دی او زه به روایتي مور وته نه یم ځکه ماته یاد نه شي چې مونږ سره مور داسې مینه کړي چې بچې څنګه بچې ښې ټیک فیصله کون خبره به کړې بچې دا کار به کوي او دا به نه کوي نو یو خو هغه اتارټیرین هغه سټایل چې کوم دی د مور زه خپل سوچ کوم چې یاره ګینې دا که لږ ډیر خلک وایي چې ګینې تاسو کې څه پښتو غیرت شته نو دې کې زما د مور هغه کنټریبیوشن ډیر زیات دی
د عوامي نېشنل ګوند یاد سیاستوال وایي د پښتنو له یو شمېر مخکښو سره یې بیخي زیات وخت تیر کړی چې د ده په خبره همدا د سیاست پښتونولۍ غیرت او قربانۍ درس ورته له همدوی څخه په میراث کې پاتې سوی کله چې په 24 جولای 2010 کې وسلوال طالبان د میا افتخار حسین یوازینی زوی میا راشد حسین وژنې نو ورسره د میا افتخار حسین د ټولې کورنۍ میراث وسو
چې کله د مازیګر مونځ وکړو دا چې په کوم ورځ دا واقع کېده نو مطلب چې دهشتګرد په لاره کې چې رال نو څلور ډزې په سر ویشتو څلور ډزې په سینه نو تر هغې وته دهشتګرد ولاړو چې تر سوتې سا وتې نو بیا زه چې د زوی مخ کتوله کور ته لاړم نو ډېر ګران کار دی په رښتیا په خوله ویل ډېر اسان دی خو د یو زوی او بیا هغه ځان له د واده تیاری کړو ځمکه یې هم خرڅه کړې وه چې زه را وتم نو زما لور ما ته وایي چې داجي زما د دې ورور څه قصورو چې دی شهید کړو نو د هغې هم دا مطلب و چې که ستا زوی نه وی خو نه یې وجلو که نه لکه ما ته وایي چې ګینې ستا د وجې زما ورور لاړو
میا افتخار حسین زیاتوی د ده یوازې یو زوی و خو که لس زامن هم وای نو د ده په خبره همداسې به یې په قام او سیمه قربان کړي وه د عوامي نېشنل ګوند دا سیاستوال نن کومه حکومتي څوکۍ نه لري خو د نوموړي په خبرو سیاست او د وسلوالو په ضد جنګ کې هیڅ توپیر هیچ چا هم لیدلی نه دی خدای نور ناصر مرشال راډیو کواټه
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي خو جمهوریت څه شي ته وایي د دې تاریخ څه دی جمهوري ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري بشري حقونه څه ته وایي آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي
عبدالرحمن در پخیل د شمالي وزیرستان ځوان سندرغاړی دی دی وایي د موسیقۍ سره د ماشومتوب نه مینه لرله او اخره د کورنۍ د مخالفت باوجود هم د موسیقۍ میدان ته لاړو چې د خو استادانو نه زده کړه وکړه او نن سبا د پښتونخوا په خو سندرغاړو کې د شمیرل کیږي د نوموړي د فن او شخصیت په اړه د مشال رادیو همکار لبانو نه دا راپور رالېږلی
پر سے پمخ دفشا دیر میں جھاڑ لی دی
دا شمالی وزیرستان ځوان سندرغاړی عبدالرحمن درپخیل دا وزیرستان په ځوانانو کې ډېر مقبولیت لري او نن سبا د وزیرستان یو ځنې نماینده سندرغاړی دی. عبدالرحمن درپخیل 20 کاله وړاندې د میرانشاه سره نږدې درپخیل سیمه کې په یوه درنه علمي او ادبي کورنۍ کې سترګې وغړولې. د نوموړي په وینا د موسیقي سره یې د ماشومتوب نه زیاته مینه لرله چې اخیره د شوق د کورنۍ د مخالفت با وجود هم د موسیقۍ میدان ته راوستو.
موږ چې د ګلوکارون ورېدل او د سندرغوړي مې ورېدل د دې وجې نه موږ لکه ډېر وخت نه شوق ورسره وو خو بیا د تعلیم تعلیم سره سبق سره سره به مو دا غلشکلشکو ټرایم وکړه. دا داسې یو فن ده لکه مقناطیس بس دغه فن زه اخري ژون تک بینو نه مشتټ کړی ده.
عبدالرحمن درپخیل دغه فن د اکثره شوقي سندرغاړو په سیر په نیمه لار کې نه پرېښو بلکې د موسیقۍ ښه استادانو نه زده کړې وکړې چې په نتیجه کې نن سبا په پښتونخوا کې د یو ښه سندرغاړی په توګه پیژندلی شي.
بینو نبره جسو کله درو جو بیا ماته یو استوزو ابتدا سے کرو گے زن سر نزدیک کی جی دغه ته استادن او ستا بیا مت استادن او شل الله تعالی دیو بخشی اوس خو دری وړ مردی استاد لال خان جو بوتل پاکستان کے نامی گرامی دت او په بنو کې محمد نواز او فخری او استاد دل فراز جی کی نیاز بیا دې سره مو بقیدہ شاگردی وکړه. نو بس الحمدللہ دی په برکات باندې دی په دوه باندې نن زه دغه ته ترغلم.
عبدالرحمن درپخیل د کلاسیکل او نیم کلاسیکل سره سره سیمایز او اتنیز سندر هم وای چې هم د غوجه د چنن سبا په وزیرستان کې د هر عمر بشمیره مینوال لري.
د وزیرستان د خلک مو ته ډیره په هر دشه ډیره جوته مینه وکړي او اس ان شاء الله دا د دې د مینه برکت ته موږ د سټیټ تر رسیدلی چې د وزیرستان خلک مو سره مینه نه وای په موږ د سټیټ ته نشو رسیدلی.
دا نن تکل اوران دی چې کلا په شمالي وزیرستان کې حالات کړکې چن شول او موسیقۍ په ګډون په ټولو ثقافتي سرگرمیانو بندیزونه ولګیدل. نو عبدالرحمن درپخیل هم د ذهني اذیتونو سره مخ شو خو نوموړی د خاموشۍ پر ځای دا غوره وګڼله چې د خپل فنی سفر جاری ساتلو دپاره بنو ته لاړ شي چې نن سبا یې بنو کې د نورو زده کړو سره سره میدني مجلسونو ته هم دوام ورکړی.
خاص کر د غزل د پرشپشل د غزل د پرغلان چې په بنش د غزل تربیت ته وزیرستان خلک خدا سي دي چې غډر مل د غزل سره غنه د لکام د فوق غنې سره ډېر جوت شوق دا پیغه باندې پیږي او مخبل جوت شوق ډېر د غزل سره دا ودول ته مشل د مو سوزون چې او مو کوشش مو چې راځي په پنش نه را سي اضافه وکړه.
جانان چې کلا کل ګور لندې آیاو سن
عبدالرحمن درپخیل تر اوسه پورې د افغانستان په ګډون کراچۍ او نورو ښارونو کې خپل فن مظاهره کړی ده او وخت په وخت یې د ریډیوګانو او ټی وی نه هم غزل او سندرې ویلې دي.
نوي خیالونه
نوي سازونه
د مشال ریډیو خپرونه د خالی په مازیګر په 7:30 بجې
اوریدونکو اوس هم د خبرونې وروسته شیبو ته نږدې شوی او دومره وخت لرو چې تاسو ته د خبرونو لنډیز یو وار بیا وړاندې کو. مایک سپارم خپل همکار عبدالحی کاکړ ته.
په پاکستان کې ولور پوری عدلی افیسر ډاکټر شکیل افریدی د درې دیش کلونو د بند او راول سوی سزا بیرته ګرځولې ده. تیر ورځ په پېښور کې د اف سي آر کمشنر په عدالت کې د ډاکټر افریدی بند ضد د غوښتنلیک منظورېدو پرېکړه وشوه. د خیبر پښتونخوا سرکاري وکیل ویلي په صوبه کې له کال 2008 راهیسې لږ تر لږه 15,000 کسان ورکړل شوي دي. نن د ورک کړل شوو کسانو د نړیوالې ورځې په مناسبت مشال ریډیو ته اقبال مومند وویل چې تر اوسه پورې شاوخوا 1,000 ورکړل شوي کسان خوشي کړل شوي دي. په کوټه کې د خروټ آباد وژنو په پیښه کې تورن په خانه پولیس افسر وژل شوی دی. پولیسو نن ویلي بیګا شپه نامعلوم وسلوالو په مبارک کلی کې د پولیسو په خانه افسر رضا خان ووشتي او بیا وتښتیدل. د افغانستان د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې نن د دشت ارچي ولسوال په ځانمرګي حمله کې ووژل شو. د کندوز امنیتي چارواکو مشر ریډو ته وویل چې پر شیخ صدرالدین سعدي د حمله په یوه جومات کې د فاتحې په مراسمو کې تر ګډون وروسته وشوه. په دې حمله کې شپږ نور کسان هم وژل شوي دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په تیرو څلوېښتو ساعتونو کې لږ تر لږه 15 طالبان په رشوتو کې وژل شوي دي. طالبانو بیا په یو بیان جاري کولو سره د افغانستان د کورنۍ چارو د وزارت دا خبر رد کړی دی. د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل ویلي امریکا اوس هم د شامي رژیم پر ضد د ممکنه فوجي کاروایۍ په اړه د نړیوال اتحاد د ملاتړ ترلاسه کولو په لټون ده. چې د ده په وینا سربېره پر دې چې د برطانیې پارلمان د برخه اخیستلو پر ضد رایه ورکړې ده. نن په منیلا کې د خبري کانفرنس په وخت چک هیګل ویل امریکا تېره اونۍ له دمشق سره نږدې د کیمیایي وسلو او اداسیو استعمال ته د ځوابي غبرګون ښودلو لپاره له خپلو اتحادیانو سره سلام مشورې کوي. له یمن څخه رارسېدلي رپورټونه د امنیتي چارواکو لخوا وایي د هیواد په جنوبي برخه کې د ډرون په د امریکا د ډرون په یو برید کې د القاعده مشر قائد التحاف وژل شوی دی.
له همدې سره د مشال رادیو د نن ورځې خبرونې پای ته رسیږي. زه نجیب امیر عبدالحی کاکړ او تخنیکي همکار جنتن له تاسو اجازه غواړو. تاسو په همدې سپو باندې د وایس اف امریکا ډیو رادیو خبرونې اوریدئ. د خدای پامان.